सीना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدم منوریدون کو د واشنگتن ڈی سی نتا سو د جی بخبرونه ته وګی مون سره ملګری او سی په خبر کې سمخ شوې دی د مقام و په کابل کې د شپګنی می او د په واشنگتن ڈی سی کې د وزیر لس بجې شوې او ری بیا ساسو پام راګرځو مهم خبرونه سر ټکو ته
افغانستان په بادغیس ولایت کې طالب وسلوالو په یو برید کې دیرش افغان عسکر وژل دي اخوا د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشرانو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کړې
اسلام آباد ترګری د مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ و دیش فایلینو ضمانت منځوري ورکړی او دیاله په بندیخانه کې دوی د سلورم جون راهسي بندیانو د دغه فایلینو د خوشې کېدلو په حق له اډوکیټ فضل رحیم وای
د تا بغي چې موږ بل راټو او هغه کې چې کوم فارم وغیرہ او شوټ کی باند د مقبول دي ان د عدالت ټایم ختم شو په دې وجه زمون سړي بنچ الله سبحانه تعالی دی ریلیز کیږي جمله
نن په ګردنړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي ګردنړۍ کې د 18 میلیون نه زیات خلک به کور دي صدر ترامپ ویلي د کډوالو مسله به په ترجیحي بنیادونو اوارول وي
But let's do it right. We have a chance. We want to solve this problem. We want to solve family separation.
او سومار باندې کوم خبرونه د تفصیل سره
د افغانستان د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې له امله یې دیرش تنه افغان پوځیان وژل شوي او نهه نور ژوبل دي د بادغیس ولایت ګورنر عبدالغفور ملکزی وایس اف امریکا ته ویلي د ملي ځواک قافله د جګړې ځای ته ور روانه وه چې په لاره کې په طالب وسلوالو برید وکړو دا برید په داسې حال ترسره شوې چې افغان حکومت د طالبانو سره په یو اړخیزه توګه لس ورځنۍ اوربند یا ډزبندی پای ته نه دی رسیدلی او تیره ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې ولسی حرکت سره په خبرو کې ویلي افغان حکومت دې ته تیار دی چې یو کال لپاره نوره دغه ډزبندی وغځوي طالب وسلوالو د اتوار په ورځ د افغان حکومت سره شوې ډزبندی ختمه کړې ده
په اسلام آباد کې د ترګرۍ د مخنیوي عدالت د پښتون تحفظ موومنټ یا پښتون ژغورنې غورځنګ د وو د شملاتړ کوونکو ضمانت منظور کړی دی چې د راولپنډۍ په اډیاله بندیخانې کې 1400 ورځې حسي بندیانو په دغه قید د بشري حقونو ادارو فعالو او د مدني ټولنې غړو لخوا سختې نیوکې شوې د ډیوي سره په خبرو کې اډوکیټ فضل رحیم ویلي چې دغه وو دیش کسان به تر سبا پورې خوشې کړی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه فایلین هغه وخت پولیسو لخوا په 4 جون نیول شوی چې دوی په سویلي وزیرستان کې د میاش په پیل کې د غورځنګ د یو وتلي مشر علي وزیر په کور برید پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره کوله
په داسې حال چې نن د پناګزینو نړیوال ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ګرد نړۍ کې د جګړو او بدامنۍ له امله د 18 میلیون نه زیات خلک د خپل کورونو نه به کور دي د کډوالو د ادارې وایاند ویلي په هر سیکنډ کې دوه کسان به کور کیږي امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلي دی وخت راغلی دی چې د کډوالو مسلې په ترجیحي بنیادونو هواری شي
د امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې یا هیومن رایټس کونسل نه د وتلو اعلان کړی ویلي دی چې دغه ډله خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي د ګل پرواز د امریکا د خارجه دفتر لخوا د امریکا خارجه سیکرټر مایک پمپیو او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالانو ته ویلي د ډیری مدیره هسي د بشري حقونو کونسل په سیاسي بنیادونو د هغه کسانو حفاظت کوي څوک چې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري دغه وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایان په ځوابي وینا کې ویلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غواړي چې امریکا په دغه کونسل کې پاتې شي
چین ګواښ کړی د امریکا د صدر ډونالد ترامپ لخوا په چینایي توکو د ټیکس زیاتولو په ځواب کې به دوی هم په امریکایي توکو نور ټیکسونه لګوي د چین د سوداګرۍ وزارت تیره ورځ په یو بیان کې ویلي د صدر ترامپ دغه تګلاره ښایي په چین د تجارت او سوداګرۍ په مټ کې فشار اچول غواړي خو وایي دوی به دغه ډول فشارونو ته غاړه کېنږدي صدر ترامپ تیره ورځ د چین د 200 ارب ډالرو په تجارتي توکو د لس فیصدی ټیکس لګولو وړاندیز کړی او خپل چارواکو ته امر کړی چې دغه توکي دی په ګوته کړی
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو واورید خو چرته زمو اوس وخت شوه د روانو چارو د خبرونه هلو وی وی او دا بنن وړاندې کی زمونږ همکار صداقت جان سره په خیر سره راغلی
ډیر مهرباني بختور شاه او ګران اوریدونکو د نن ورځې هلو وی وی پروگرام سره زه د پروگرام کوربا حاضرم صداقت جان سر او د مینی او فلوز نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو نن به هم کو پروگرام کې په دریو مختلفو موضوعاتو خبرې طریقو د پاکستان ڈان ورځپاڼوی پوزی په پوزی مرکزونو یا چاونو کې د ورځپاڼې په ویشل کېدو کې د ویشل کېدو په لاره کې خنډان راولاړ کیږي د اخبارونو ویشون کې ویرول کیږي او دړکې ورکول کیږي د ڈان مالک حمید هارون فریاد کوي چې د ریاست ځینې ادارې د رای د ازادۍ د پښو لاندې کوي او د آئین یا او یا په آئین یا اساسي قانون کې د رای د ازادۍ د پاره چې کوم ضمانتونه ورکړل شوي دي د هغې احترام نه کوي. ګران اوریدونکو د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر نن په اسلام آباد کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر او د نورو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او د مفاهمت د بهیر د وړاندې بوتلو په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان د پوسټ ترجمان میجر جنرال آصف غفور وی او ایت ویل د حنیف اتمر پاکستان تر راتګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمومي رابطو کړی و خو د نوې په ورځ د دواړو خواو د خبرو په اړه هیڅ معلومات شریک نه کړل او د جولای په 25مه نیټه کې دونکو پارلیمنت د پارلیمنت تر انتخاباتو په اړه هم په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو. ګران اوریدونکو د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستې شي 001-202-205-003 بل د ټلیفون شمیره د 0300-00900 په دې ورځ ټلیفون شمیره باندې ګرانو اوریدونکو تاسو په پروګرام کې مفت یا ویډیا ټلیفون کولی شئ په تاسو بس خرڅ نه راځي خو که دغه ټلیفون تاسو د لاین لاین یا ځکن ټلیفون نه وکړئ. ګرانو اوریدونکو مونږ سره دا وخت اسلام آباد نه سینئر خبریال طاهر خان صاحب موجود دی. زه ورته ډېر په درناوي په پروګرام کې هرکلی وایم. طاهر خان صاحب په خیر علی مهرباني. د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر یو وار بیا پاکستان ته سفر کړی دی او د استخباراتي ادارې ISI مشر سره لیدلی دی او داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې او د مفاهمت په عمل خبرې اترې کړې دي که څه هم د پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نور معلومات نه دي شریک کړي. څه وینئ چې دا څه ښایي داسې قسمه خبرې اترې رابطې؟
ډیره مهرباني ستاسو. رابطې سیوا شوې دي کله نه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دو طرفه دواړه خیزو خبرو لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی او د هغې په بنیاد باندې بیا اوس مشترکه ګروپونه جوړ شوي دي او نن موږ ته دا وویل شو دلته په اسلام آباد کې چې کم 15 مشترک د پاکستان افغانستان ګروپونه په جوړېدل چې هغه یو اوه اصول باندې چې دی راځي شوي دي ابا نافذ کوي ابا امریکي نو د فوجیانو او د انټیلیجنس د یال استخباراتو د افسرانو دوه ګروپونه جوړ شوي دي او اوس دوی روان دي چې هغه باندې کار روان دي چې دا رابطه افسران په تورخم او په چمن کې اول په تورخم په چمن کې نو دا ټول شیان چې کوم دا په دې وروستو کې فیصله شوی وي دا نه ما ذکر وکړو نظام جوړ شوی دا هغه بنیادی اوس کار دی چې دا کارونه عملی څنګه کو نافذ څنګه کو نو د پاکستان او افغانستان د سکیورټي اهلکارانو ترمنځ د فوجانو ترمنځ د انټیلیجنس ترمنځ چې کوم رابطې راته شوې دي نو دا سفر چې شوی دی 13 ورځ د دې بنیادی هدف هم دا و چې کوم وعده دی یو بل سره کړی دي هغه نافذ کول هغه عملي کول او بل د دې سفر دوه اهداف او دوه مقاصد په خپل د افغانستان د کورونو چارو د وزارت بیان نصر سمیږي خپل فیسبوک باندې چې چولی او هغه یو دا و چې د سولې په اړه بدی مشورې کوي په افغانستان کې او بل هغه د اوربن خبره کړې و چې اوربن طالبان خو نور نه دي غزولي نو بهرحال دا تک را تک د دې لپاره دي چې کم هغه د اعتبار یو فضا جوړ شي دا خبر قرار پاتې شي او چې کوم شانو باندې دی په دې 1300 میاشتو کې راځي شي وی دی هغه څنګه نافذ کی.
صحیح. د افغانستان صدر اشرف غنی تیرو ورځو کې د ایس ایو د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په غونډه کې ویلي چې کوم پرمختګ د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی د پاکستان او افغانستان دا د په کاغذ پاتې نشي او په دې د عملی اقداماتو شي. تاسو وایئ چې دا داسې رابطې دا دورې د هغه هغه نخه ده چې ګن دغه لوزونه چې دی هغه اوس عملي کیږي. د دې نه علاوه نور تاسو څه وینئ چې ګنې نور پرمختګونه هم شوي دي په تیرو ورځو کې؟ افغان پاکستانی چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې په ډرون حمله کې وژل شوی دی. نو ګنې دغه هم د دې لوزونو او د وادو کړی و.
زما نظر دا دی چې د امریکا چې کوم د ډرون کمپین دی په افغانستان کې پاکستان کې او نورو هیوادونو کې هغه کې دي شي د شیانو سره تړاو نه لري. د امریکا خپل دغه پالیسي پاتې شوې ده چې هر کله د هغې په نظر باندې داسې یو هدف په اړه باندې هغې معلومات ترلاسه کړي او هغه کس هغه د امریکا لپاره هم خطر پاتې شوی وي او بیا په افغانستان کې چې د امریکا فوجان ته موجود دي هغې ته خطر وي نو ضرور هغه هغې باندې حمله کوي هغه د منځ وړي. زما خیال دا د هغه کمپین برخه وه. لیکن چونکه د پاکستان هم دا یو غوښتنه پاتې شوې وه او نهه کاله د پاکستاني طالبانو دا مشر لکه په افغانستان کې و د 2009 نه چې کله سوات وروسته کمپین د فوجانو ختم شو نو دی هلته بیا راښکاره چې څه موده پس. او بل خبردار چې د افغانستان صدر چې کله د پاکستان وزیر اعظم ته او د فوج مشر ته ټلیفون کړو نو په هغه کې هغه په خبره دا منلی دی چې د فضل الله په اړه باندې معلومات د افغانستان هلته چې کوم نظام دی لکه هغې شریک کړي دي معلومات شریک کړي دي نو دغه بنیاد باندې به دا حمله شوې وي. او نور شیانو سره چې تړل که دا لکه د پاکستان او د امریکا سره نه وي او تعاون زما خیال دی امریکې خو د دې نه مخکې حملې کړي دي. دا خو اولنی کس نه دی د پېښور د سکول حمله چې چا ذمواري اخیستې وه عمر کمانډر نری چې وته وي هغه هم هلته وژل شوی دی ادم تاریخ بنا نمونه دی او بار بار راغلی دی. نو خدای امریکا یو خپل نظام نجاغي به حمله کوي کغه د پاکستان سره تړاو لري کغه د افغانستان سره تړاو لري زما خیال دغه سو دومره زیات زما په نظر باندې اسلام نه دی. البته دا کارو شوی دی د پاکستان د غوښتنو نو اوس امریکا هم د پاکستان ضرور تم لري. او تاسو یاد کی چې کله د افغانستان او د سپیشل ټلیفوني خبرو کې دغه خبر پاکستان سره شریکو او باضابطه دا وایي چې فضل الله وجل شوی دی نو پاره کې هغه غوښتنه دام کړې و چې د پاکستان نه دی خوایش لري چې افغان طالبان هم د خبرو میستر راوړي لکه دغه توقعات اوس دغه زیات شوی دي. نو دا ممکن به وي چې په دې اړه باندې هم تاون زیاتول باندې خبرې د اسلام آباد په سفر کې شوی خو دې سفر باندې کې پاکستان هم خاموش پاتې شوی دی افغانستان هم خاموش پاتې شوی دی او ځکه خاموش پاتې شوی دی چې اوس د پاکستان فوجان د افغانستان فوجان د افغانستان انټيليجنس د پاکستان انټيليجنس دی زیات اوس هغه خبرې کوي نه غواړي چې زیاتی میډیا سره شریک کړي.
صحیح. د پتیر وختونو کې د افغان چارواکو دا غوښتنه چې پاکستان د خپل خوره موجودو طالبانو خلاف اقدامات وکړي که څه هم پاکستانی مامورین دا خبره ردوي چې ګنې په پاکستان کې افغان طالبان یا د طالبانو مشران موجود دي. تاسو څه وینئ چې ګنې کله داسې رابطې زیاتېږي نو ګنې دغه غوښتنې بیا تکرارېدای شي پاکستان لپاره؟
پوره دی یو خبره ده دا خو د افغانستان د پخوانه غوښتنې دي او اوس هم کوي. دا تیر ځل ما ذکر وکړو چې بیا یو ځل ذکر وکړو لیکن دلته به دې ته قتل پکاري چې د پاکستان او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره کوله چې په یو وخت دوه غوښتنې شي کېدي چې طالب خبرو تم او هڅوه او لکه رای وړه خبرو ته کوشش وکړه او هغه په یو ټیم باندې مړکه. نو لکه دا شیان چې دي دا دوه په یو وخت باندې نه کیږي. نو بنیادی طور باندې زیات زور پکار دی د سیاسي مکالمې د سیاسي د علاقو چې طالب دې ته راضي کړی شي. لیکن نن موږ په خارجه وزارت کې وو او هلته موږ چارواکو نه اورېدل چې د پاکستان هغه عمره هغه انفلوئنس د دې باندې ځای کې وایي یعنی هغه اثر او هغه نفوذ دومره کې دي شي نه پاتې شوی سمره چې د افغانستان حکومت او افغانستان کې خلک توقع او تمه لري. دویم خبر دا ده پاکستان که دا لکه پاکستان دا یو پالیسی خپل کړی دا موږ بار بار او روکارې مورو او د څه چې چاسر ملاقاتونو کو دي خارجه وزارت کې راغیم دا خبره کوي چې پاکستان با او ښکارې کړی دا چې پاکستان با یو عربیا د هیڅ چا په جنگ کې نه شامل دي په خپل خوره با د بل چا جنگ نه کې ځکه دلته اوس دا باسن په پاکستان کې روان دي چې کله د شورویانو خلاف د روسانو خلاف بیا د امریکای خلاف چې پاکستان کم همکاري کړو کم تعاون کړو کم د جنگ شامل شي وو نو پاکستان کې دا نظر چې ډیر زیات زیان او نقصان پاکستان ته د دغه پالیسو په بنیاد رسیدلی دی. نو دلته اوس یو فکر او سوچ دا بدل شوی دی او افغانستان چې کرنا کنه مونږ لاړ شو هلته خلک اوس نظرونه د ماضي په نسبت باندې ډیر خلک بدل نظرونه لري. نو زما خیال دا دی چې پاکستان به بل دغه رنګ کمپین هیڅ کله هم که هغه د افغان تاریخ خلاف وي هغه د بل خلاف وي هغه به ونه کړي شي لکه څنګه چې د غوښتنه کېږي. لیکن او پاکستان د سیاسي مکالمې خبره ضرور کوي چې افغان طالب سره دی وشي لیکن دلته پاکستان شرایط لري. پاکستان دا خبره کوي چې دا یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده چې افغان طالب د خبرو تاقرا ولي. پاکستان دا وایي چې په دوحا کې په قطر کې د افغان طالبانو دفتر دی امریکایانو هم سره په رابطه کې دي روسانو هم سره په رابطه کې دي چینایانو هم سره په رابطه کې دي ایران هم سره په رابطه کې دي یورپي هیوادونو هم سره په رابطه کې دي. نو دا یو مشترک ذمہواری ده او بل پاکستان دا موقف وي او دا درستو نظام په نظر باندې چې دا د سولې خبره چې ده د افغانستان پورې اړه لري او دا خبره درستو ده. افغانان چې کله په خپل باندې یو نظام کې داغین رول دي د طالبانو چې ډېر ورځې دا اوربند کړي وو او دا افغانستان کې طالبانو ته هر خلکو هر کلی به او ملمستیا کې دا نو معنی دا چې طالب افغانان په خپل باندې ډېر شیان کولی شي لیکن افغانستان حکومت ته سوچ پکاره او دا یو بتونه راغلي دي لکه دا افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی محترم چې کله په د اوربند خبرې کولې په ټوئیټر باندې هغه په کې یو اشاره ورکړې ده طالبانو ته یو میسج ورکړې ده مثبت میسج دی چې تیار دی چې د خارجي فوجانو د موجودیت په اړه باندې هم خبرو کی. بیا د امریکا خارجه وزیر هغه چې کوم په 14 د جون یو بیان ورکړ چې دوی هم تیار دي امریکا تیار ده چې طالبانو سره او افغان حکومت په مخ کې خبرې دي چې دوی په کې ناشته تا تیار دي چې هغه شرکتو کې کې کینی دا مثبت میسجونه دي طالبانو ته. لیکن د څه ښکار چې طالبانو په هغه موقع خو د ریسکو څخه پورې څو لوی بدلون نه ښکاري.
صحیح ده. ډیره مهرباني طاهر خان صاحب. مننه ګران اوریدونکو. دا طاهر خان صاحب سینئر جرنلسټ اسلام آباد نه د افغانستان د قومي سلامتی مشیر حنیف اتمر نن په اسلام آباد کې د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای مشر او د نورو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او د مفاهمت په بهیر باندې خبرې اترې کړې دي او په دغه موضوع طاهر خان خپل خیالات شریکول. ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکه مونږ سره اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پروګرام دی. هلو وی ویز د پروګرام کوربا صداقت جان تاسو یو ری به هر کله ویم. ګران اوریدونکو د پاکستان دا انګریزي ژبې وتلي ورځپاڼې ډان ویلي دي چې د ورځپاڼې په تقسیم کې خنډان راولاړول کېږي. پوځي مرکزونو یا چاڼو ته اخبار په وړلو کې د وړلو په لاره کې خنډان راولاړول کېږي او اخبار ویشون کې یرول کېږي دړکې ورکول کېږي. د ډان مالک حمید هارون فریاد کوي چې د ریاست ځنې ادارې د رای د ازادۍ د پښو لاندې کوي او د آئین یا اساسی قانون کې چې د رائے ازادۍ د لپاره کوم تحفظه ضمانتونه دي هغه دغه احترام نه کوي. بلې خوا د صحافت د نړیوالې ازادۍ یو نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ ویلي د پاکستان پوسټ په مطبوعاتو فشار اچوي او خپل مفکوره پی ورته پل غواړي. د پاکستان پوسټ په مطبوعاتو د فشار اچولو یا په سیاسي چارو کې د لاسوهنې خبره ردوي. په پاکستان کې د رائے د ازادۍ او د مطبوعاتو د خپلواکۍ څه صورتحال دی په دې د خبرو کولو لپاره خپل خیالات شریکولو لپاره موږ سره د فریډم نتورک نومې ادارې مشر اقبال خټک صاحب دا وخت اسلام آباد نه د ټلیفون په لیکه موجود دی. زه ورته ډېر په درناوي په پروګرام کې هرکلی ویم. خټک صاحب په خیر علی سم وی نهي سر روان دي د رای د ازادۍ په او د مطبوعاتو د ازادۍ په حق له په پاکستان کې دا وخت صورتحال څه دی؟ تاسو اداره وخت په وخت په دې لړکی رپورټونه هم شایع کړی دي، خو کوم لوري په کوم ډګر دا حالات روان دي؟
تقریباً یو میاشت نمک کے پدر خبر مکھڑے اچھے جسنگا کامی تاکن راجوختی گی تو میڈیا با فشار زیادتی گی، اور خاص طور باندے آغا میڈیا آغا جورنلستان کی آزاد جورنلزم لری اور لا دا یو اڑف لا دا بل اڑف طرفداری نہ تھی، بلکہ آغا سچی بینی اور آوری اور آغا لکھی اور خیلی اور خلق ہوتے آوری دان څنګه چې تاسو خپلې کې چې د پاکستان یو ډېر نامور اخبار دی، ډېر زوړ اخبار دی، او بل د کم صحافتي د بچی دی ریډنشن یا د هغه ډېر مضبوط دی. دغه اخبار په تیرو سو کلونو کې څنګه رپورټینګ هم وکړ چې هغه پاکستان کې عمومي طور باندې کمزور اخبار نشی کولے، او یا هغه خاص طور باندې د پاکستان د بهرنو چارو پالیسو په والے سره یا کورنو چارو پالیسو په والے سره یا ډیر زیات حساس جوړ شي. لیکن دا موږ ګورو چې دا تیرا انټرویو چې د اخبار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړی و، په هغه کې کوم دغه بیان مخترع نه و، دا هغه بیان خلق پاکستان کے دیر خفدی خاص طور پر فوج فوج پر دغه حوالے سره د پاکستان د کاری سلامتی کونسل اجلاس هم راغوښتی او د دغه انټرویو په حوالے سره دان اخبار عمومی طور باندې خپل ځان حوالے سره داسې خبرونه نه چاپ کړي. زه ګڼم چې دا پہلا ځل دی چې هغه داسې عوام په مخ کې دغه موضوع مخته کیښوده او دغه یره دا کړی چې د پایدان اخبار تقسیم او د سره چې کوم ژورنالستان کار کوي هغه ژوند ته خطر دی، او دغه خطر خاص طور باندې په هغه سیمو کې دی چې څه فوجي دفتر دی یا فوجي مراکز دی، او دغه اخبار په هغه سیمو کې خپرونې ته نه پرېږدي او د خپرونو ته نه پرېږدي، او خاص طور باندې په فوجي دفترو کې په دغه اخبار پابندي د اعلان کې دا د پاکستان ټول نه غټ زوړ اخبار دی او معلومات په کې ډېر زیات دي، او دغه شانتي اخبار باندې پابندي لګول د دغه خبرې بالکل ثبوت دی چې پاکستان کې هغه ژورنالستان یا میډیا ادارې چې آزاد ژورنالیزم کول غواړي هغه ته دې وخت کې ډېر خطر دی، او دا خطر ورو ورو زیاتېږي په دې چې حکومتونه ماته داسې ښکاري چې پاکستان کې دې راتلونکي میاشت چې کوم قومي ټاکنې دي هغه کې نه غواړي چې آزاد ژورنالیزم دې وشي او خلک دې هغه څه واوري یا پړاو دي چې هغو دې ویني چې کوم حقیقت دی.
اقبال خټک صاحب خبرې به کوو، یو دوه اورېدونکي دي هغه غږونه هم په پروګرام کې شامل وو، او دا پښتنه به کوو چې ګنې د دې حالاتو نتیجه به سوي، انجام به سوي، او د ډان نه علاوه ځینې نور اخبارونو هم د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د جیو نیوز خبره کړې ده، د نیوز ورځپاڼې خبرې ذکر هم کړو، په دغه به هم ستاسو نظر اخلو. فرناد خان وزیر د بنو نه ټلیفون کړی دی، عبدالرحیم مسعود د جنوبي وزیرستان نه د ټلیفون په لیکه دی وړاندې زه فرناد خان وزیر ته په پروګرام کې هرکلی وایم. فرناد خان په خیر علی. وعلیکم السلام، مهرباني.
کمنګ تا وای چې صحافت یا ادارې د اخبار والے دې ته پچار دادا چې مناسب والے ول دې کاورج کوي، مناسب والے ول دې کوي، لکه یو بل دادا نه کوي چې دا غاټ دا ور دې دا کوم دې کوم تنظیم کوم حکومت څه دې کنه دې جن ترانه کار دې کوي ادارا دې کوي صحافیان دې کوي جرنلست دې کوي زه په خپل 15 کال کار مې په اوساف کې کړی دی خو لګیا یم کنه
څه
د کجان صاحب زه خو دا سی بند نه یم چې ما ته چا دم کیره وی اچھا سر ته ویلی ویواله چې کاورج کوم مناسبه کوم
صحیح ده ډیره مهرباني فرنات خان وزیر صاحب بنونه تاسو په پروګرام کې ټلیفون او کو برخه واخص عبدالرحیم مسعود دې د جنوبي وزیرستان عبدالرحیم صاحب په خیر علي
خیر سورہ زستاستا درکتا او کرکون کتا السلام علیکم وای
وعلیکم السلام مہربانی
تاسو سلام عرض دار چې کوم اخبارو ولا دې دې پی ولا دې دا خو داسې په صدا چې دینه خو ما بغیر خو ما سات کومه د مکمل نه کې دی شي او چې کوم د دې منل کې وی دغه هم چې کومه دا داسې کار خو دې ته هم دا په کار څنګه چې کومه د ملک خلاف شي
تجارتی
مہربانی عبدالرحیم مسعود صاحب ڈیر مہربانی پروگرام کے تاثد شرکت او برقی خٹک صاحب تاسد اوریدون کو خبر واور دے غیر جانب دارانہ تاسو صفح کر کوئی چگنے دا سے موقع ہم سچ چگنے صحافت یا صحافتی دارو خبر اعلان و پکے دا غیر جانب داری مظاہرہ نوی کڑی
ګورې انسان نه غلطی کیږي څه غلطی کوي څوک چا نه غلطی وشي څوک مقصد دا وی چې غلطی وکړي خو دا دې دا مطلب نه دی چې مونږ دې بیا دغه شان ته قانون په خپل لاس کې واخلو مونږ دې دغه شان ته ژورنالستان وژل شروع کړو دا غي هغه اخبارونه چې آزاد نکل کول غواړي دا غي په تفصیل باندې پابندي ولګو یقینا کچره اخبارونه یا ژورنالستان دا خپل د حدود نه بهر وځي دا غي قانون دی او دا قانون د لارې مونږ بالکل دا نه وایو چې مونږ ژورنالستان یا د میډیا ادارې د قانون نه بهر دی په دې باندې قانون لاګو کیږي په دې یقینا لاګو کیږي پاکستان پریس کونسل دی چې د اخبارونو په حواله سره دغه شانت مشکلاتو د پاره یو اداره ده چې هر ځای الته حاصل کړي شي او د هر یو اخبار حواله سره بل درد التا کې رجستر کول شي دغه شانتې ټي وي حواله سره چا مشکلې په امراته تل شي چې بیان دا ده چې میډیا به یقینا چې دغه شانتې غلطه به هم کیږي او شوی هم دي خو دې دا مطلب نه دی چې موږ دې باید چې دې پابندي ولګو کچرې سوک مریض وایي سوک نه خو علاج کوي دا هغه مرز باید چې موږ کده سیستم مشکل وي باید چې موږ علاج وکړو نه چې موږ میډیا باندې پابندي ولګو یا په اخبارونو په تقسیم پابندي ولګو څنګه د ډانه والے سره دا او د ډانه والے سره خو یقینا د کې هیڅ شک نشته چې به په هغه ځینو کې بندې چې چرته کې د عام خلکو اس طاقت اس اجازت اور اس حکم نه چلےږي الته کې صرف او صرف د فوج حکم چلےږي باید چې فوج هم د پاکستان یو آئینی اداره ده د یو قانون لاندې کار کوي او باید چې د پاکستان د قانون عزت وکړي
خا انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د ډان علاوه د نیوز او د جیو ټیلی ویژن هم خبره کړی و د غرنګ د کیبل ټیلی ویژنونو هم خبره کړی و دا غي څه صورت حال ده
ما په خیال کې یو ډیر کوشش وو چې هغه ادارې هغه میډیا ادارې یا ژورنالستان چې څوک آزاد ژورنالیزم کې یقین لري پاری پرشا زیاتو نیوز یقینا پاری کې شامل او جیو پاری کې شامل و پاری د فشار او مونګورو چې دغه په ادارتي پالیسی کې بدلون راغله ده او دا بدلون دا فشار ماته نتیجه ښکاری پدان هم دا فشار دې چاغي پخپل ادارتي پالیسی کې بدلون راولي خدان ما په خیال کې دې ته تیار نه دي او نه به تیار شي او دان د پاکستان یو ډېر غټ اخبار دی یو ډېر غټ نوم دی یو تاریخ لري او پاکستان کې چې څوک په آزاد ژورنالیزم کې یقین لري او غواړي چې معلومات ترلاسه کړي هغه ټول دان طرف ته نو دان پړاوي دان ته ګوري دغه شانته هر یو سطح باندې چې دی کچره آزاد ژورنالیزم کېږي هغه لپاره مشکلات پیدا کېږي واغه د پاره مشکلات پیدا کړی شوې دي او د کې څنګه دي تاسو ول جیو نیوز او راشان دی بل اداره هم چې څوک آزاد ادارتي پالیسی غواړي او جاری ساتي هغه د پاره ډېر مشکلات دي او په قسمت نه دغه وخت کې پاکستان کې نمائنده حکومت نشته یو د سي حکومت چې هغه صرف دوه میاشتو لپاره غلي دي دا تاکنې حواله سره د غلری او هغه هم دومره به دان په کیس کې سبل تسبین اخلي مونږ ګورو چې د پاکستان مشر قاضي هغه هم دومره د تسبین وانه غستا او حکومت نه یا د نورو حکومتي چارواکو نه پوښتنه ونکړه چې د دان په اخبارونو ولې دا بندش لګیدل د پاکستان په هغه سیمو کې چرته فوجی د فاتر دی یا مراکز دی
خټک سم دوه نورې پښتنې کول غواړم یو خدای تاسو د وای د انتخاباتو په د جولای په 15مه نیټه انتخابات کیدونکې دي د پارلیمنت تاسو وای چې د دې نوړان دی د آزاد صحافت باندې د سرکاري چې کډ غنونه لګول غواړي یا لګول کیږي یو بل پښتنه دا چې غني د دې دا چې کوم اوس د سرکاري چې غني یو د ټکر صورتحال دی د مطبوعاتو ترمنځ یا د ځنی مطبوعاتو ترمنځ او د ځنی ریاستی د ادارو ترمنځ نو د دې انجام بسی
ګوري نقصان د هر چا دی د میډیا نقصان به هم وي او د حکومتي چارواکو یا ادارو نقصان پدې دی چې د پاکستان بدنامي کیږي پاکستان اساسي قانون د معلوماتو حاصلولو هر کس ته دغه حق ورکړی دی او دغه اساسي قانون باندې عمل نه کول او عزت نه کول خلک به مونږ ډېر په بد نظر ګوري او زموږ په نایک کې به هغه عزت نه چې کم عزت په پکار دی بل دا چې معلومات یو طاقت دی او مون ولې خلق ته د طاقت نور کول غواړم که زمون خلق معلومات نه لري نو دا د کام د پاره او هواد د پاره د فکر مندي خبره ده او کچره مون خپل ادارو ته دا اجازه ورنه کو چې هغه دغه هواد خلق ته معلومات ورسي نو نور بهرني براشي او بهرني کدې شي چې زیات د خپل ګټې په چکر کې وي نه د خلکو په چکر کې وي دې لپاره زه غنم چې باید چې مقامي ژورنالستان مقامي میډیا ادارې باید چې فعال وي باید چې مضبوط وي او که مضبوط نه وي باید چې د پاکستان ریاست حکومت دا نور مضبوط کړي او په دې کې د فوج هم کردار دی چې هغه مخفل کردار اولوبي او د میډیا مضبوطه وساتي ولې چې نن سبا د یو هواد دفاع څومره خوب یو مضبوطه میډیا کولی شي شاید چې مضبوط فوج یو نه کړی شي
صحیح او تاسو سوي نه چې کنه د دې صورتحال انجام بسی وي د پاکستان مطبوعات پریس یو تاریخ لري چې امنیتونو خلاف مقابله کړې ده او سرونه نه دي ټیټ کړی خو اوس تاسو سوي نه چې دغه تاریخ بیا تکرار دی شي او کنه دی به سرونه ټیټ کی او سر به کی دي فکرخه
زمانه به خیال پاکستان کې ژورنالستانو د میډیا ادارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او دې بنور قربانو نه انکار ونه کی کچره ضرورت پیښ شو او دا چې نقصان د دغه هوا دی چې دغه تاکنه په تو تیارې کې وشوي د خلکو د رائے
عزت و نشو او سه د خپل خوخې حکومت جوړولو کوشش وشو نو دا ما خلک پاکستان هیواد لپاره د دې هیواد اوسیدونکو لپاره به د نقصان سبب جوړ شي ولې چې د رایې ازادي ورکول یو آئینی قانوني حق دی چې د پاکستان اساسي قانون پاکستان هر یو شهري ته ورکړی دی باید چې په دغه اساسي قانون ټول د دې عزت وکړو او د دې په لاره کې خنډان پیدا نه
ډېره مهرباني خټک صاحب
مننه
ګران اوریدونکو دا اقبال خټک د فریډم نتورک نومې ادارې مشر چې په پاکستان کې د صحافت او د خبریالانو د ازادۍ او د تحفظ لپاره کار کوي په دې موضوع خبرې اترې کولې چې د پاکستان وتلي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ویلې دي چې په پوزي مرکزونو کې د ورسپانې په تقسیم کې خندان راولاړ کیږي او د اخبار ویشونکو ته دڑکه ورکړې کیږي ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو پیارا زپدی موضوع نورې خبرې کوم سره وي
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پروګرام د هیلو وی وی د نن ورځې پروګرام زه قربا صداقت جان تاسو ته یو بیا هرکلی ویم ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غوري ګران اوریدونکو په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په موضوع خبرې اترې کوو د مینا وړاندې اقبال خټک د فریډم نتورک ادارې مشر هغه خبرې کولې چې په پاکستان کې دا وخت د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره حالات کړکېچن دي د پاکستان د انګریزي ژبې وتلي ورسپانې ډان مشر حمید هارون ګیلکی چې د ریاست ځنې ادارې د رائے د ازادۍ احترام نه کوي د مطبوعاتو د ازادۍ احترام نه کوي او په اساسي قانون یا آئین کې چې کوم ضمانتونه د رائے د ازادۍ لپاره ایښودل شوي دي د هغه احترام ځنې ادارې نه کوي د حمید هارون په سوشل میډیا باندې چې کومه وینا خبره شوې ده دا غي سره برخه تاسو دا وخت وړاندې کوم
that article 19 of the constitution says there shall be freedom of press subject to reasonable restriction we know what those reasonable restrictions are they are specified none of this attack is coming from the prime minister or his government But unfortunately, the modern state is a complex of many institutions. And we find that in the attack on press freedoms, not silent attacks, not modest attacks, but blatant attacks on the freedom of expression, we find that state institutions are not showing the restraint and the respect for the Constitution.
ګران اوریدونکو حمید هارون وای چې د آئین 19مه ماده د رائے د ازادۍ ضمانت مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت ورکوي وای چې په موجوده وخت کې چې کومې حمله په مطبوعاتو کېږي دا حکومت یا وزیر اعظم نه کوي په جدید ریاست کې جدید ریاست پیچیده وي او د دې ډېرې غنې ادارې وي داسې دغه په مطبوعاتو چې کوم د حمید هارون په وینا کومې حملې کیږي دا پټې نه دي دا خاموشه نه دي دا په ډاګه دي په جار دي او دغه ادارې د آئین احترام نه کوي او کوم ضمانتونه چې آئین کې د رائے د ازادۍ لپاره دي هغه د پښو لاندې کوي ګران اوریدونکو په پېښور کې د ډان ورسپانې ریزیډنٹ ایډیټر یا مدیر اسماعیل خان سره مو په دې اړه نورې خبرې کړې دي د دې پروګرام د پاره مو په خصوصي توګه ورسره یو مرکه ریکارډ کړې ده هغه تاسو ته وړاندې کوم.
نو دا څنګه چې د دان اخبار دغه د انتظامی دغه کوم پرس ریلیز دغه شوې دي په کې خوب دغه ویل شوې دي چې ځای په ځای باندې اخبار په ویشلو باندې پابندیانې لګول شوې دي، یا چې کوم هاکران دي چې کوم کسان اخبارونه ویشي په هغې باندې هغې یرول کېږي یا یو ته خبرداری ورکول کېږي. نو دا خبرې هغې پر دا کې راغلي دي. دا شی چې کوم دین ودار شکایتونه زیات تر د سند د صوبې نه او د تغنه دي د بلوچستان نه زیات راغلي دي. او چې څنګه د تاسو خبرو کړه دا هم هغه پای کې پرې سنځ کې دا خبر هم شوې ده چې کوم کنټونمنټس کوم د علاقې دي چاونیانې دي الته کې هم دا شی خبره ده چې دا اخبار په دغه باندې په ویش باندې پابندیانې دي چې دا به الته کې نو ویشلې کېږي. بیا دا څنګه زه په ځای باندې چې کوم داسې د ډان کوم رسپانې دغه یو برخه د ټلویزیون چې کوم د ډان نیوز ورته ویل کی دغه دا هم ال ته پاغي باندې دا ویل کی چې بازی نه کی دغه چینل نه کتل کی او دغه دی پای باندې پابندۍ نه لګول شي. او دې کې څه خبر ده چې تر اوسه پوری لکه د صوبایي حکومت دا ډخه دینه مخ کې چته داسې خبر نه دراغلی چې دا حکومت دغه پابندۍ لګیدلې ده یا د وفاق دغه داسې پابندۍ لګیدلې ده. دین مخ کې هم چې کوم کله د ساسو په یاد کې نو د جیو یا د جنگ د نیوز حوالے سره دا خبر نو او هغه وخت چې کوم حکومت دغه دغه خبر راغلی چې د وفاق دغه پابندۍ نه دی لګیدلې یا د پیمرا چې کوم دی د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتھارټي چې پیمرا ورته ویل کیږي هغه هم مدا چې خپل داړه کړو چې پابندیا نه دی داړه خنډ لګول نشي. دا رنګ د ډان نیوز په حواله باندې د پیمرا داړه خداسې خبر مخې ته نه راغلي نه د وفاق داړه خو یا د صوبایي حکومتونو داړه خداسې خبر مخې ته راغلي ده چې دغه پوجا باندې په دې پابندۍ لګیدل شي یا د کم قانون د لاندې په دې پابندۍ لګول شي.
نو څوک دی بیا کوم عناصر دي د ډان ورسپانې مشر یا مالک هغه ویلي دي چې ځینې ریاستي ادارې د آئین احترام نه کوي او په آئین کې چې د رائے د ازادۍ لپاره کوم تحفظات دي د هغې خیال نه ساتي.
دا څه دي چې تر اوسه پورې خو په دې باندې موقف کم چې د ډان ورسپانې سی او چې کوم یو بیان راغلی و د خاص کر د آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي د پینس یو غونډه شو پاغې کې نوی کې دا خبره غی کړې و چې پابندې دي بندیزونه دي ته ډان خبره نه وکړي نو مې نه وغوښتل چې یا د ډان و یا د نور غی عمومي توګه باندې خبره کړې و چې دا سي مسلې مشکلات شته په د آئین د آرټیکل د لاندې چې کوم ازادي ده هغه باندې بندیزونه دي کډغلونه دي خو غی نو نو وغوښتل غی دا و چې دا بندیزونه دا کډغلونه د وفاقي حکومت دا خبره دا خبره غی کړي و خدای دې نو کړي چې دا کم اداره یا کم ریاستی اداري دي یا غدي یو چې انسټیټیوشن یې نو مه غستلو چې کم اداري دي چې هغه دا غی دا لخه دا سي بندیزونه لګول شوې دي یا دا سي قدرونه لګول شوې دي نو مه نو غست چې دا کم اداري دا لخه.
تاسو په پام کې داسې رپورټونه داسې مضمونونه چې ګنې ډان چاپ کړي په ورستۍ موده کې چې هغه باندې حکومت یا ځنې د ریاست ادارې ناراضه شوي وي بدې په ګڼلې وي او د هغې په نتیجه کې یا د هغې په ځواب کې بیا داسې قسمه اقدامات تخستل کیږي.
دا د چې مخکې تاسو په یادو کې نه دا خبره و دغه حواله سره د ډان لیکس په دغه باندې یو خبر دغه شو چې دغه په بنیاد باندې بیا د تعلقات د ریاستی ادارو سره او د ډان پلو کې چې کم دی دغه څه خراب شوی و. بیا پتیر روزو کې د نواز شریف مخوانی وزیر اعظم چې کم دی هغه په ملتان کې د ډان ورسپانې سره یو انټرویو کړی و او په انټرویو کې هغه بعض داسې خبرې کړې وې چې په هغې باندې د فوج دغه ډېر سخت ردعمل راغلی او بیا چې کوم د نیشنل سیکورټي هغه دی کونسل دی دغه غونډه هم پاغي باندې راغوستل و هغه په دې باندې ډېر سخت هو چې دا خبره د قومي سلامتۍ خلاف خبره ده خاص کر یو پخوانی وزیر اعظم دا رنګ خبره کوي نو پاغي باندې غونډه هم شوی و په دغه کې د شاید خاقان عباسی په مشرۍ کې او بیا داری نفس یو بیان هم راغلو پدې باندې چې ویل شو چې رادارین کې خبرې غیر ذمہ داري خبرې دی او د حکومت دې خبرو سره تعلق او د غنی نو د دې خبر نه پس بیا حالات نور هم خراب شوه. حالانکه نواز شریف صاحب بیا خپل خبره ولاړو او هغه وی چې ما دا خبره ما کړې ده هغه دې دکټ سره دې چې دا هغه بازي حکومتي چې کم دا پلاویانو ملګری د کابینټ مشران دغه دغه خبره غلو چې دا خبره په صحیح توګه باندې نه ده شوې. دا هغه شوې ټوست شوې او خاص کر هندستان د میډیا په حواله سره دا خبره شو چې د هندستان میډیا دا خبره په غلطه طریقه باندې کړې ده او یا دې خبره کې داسې سو نه چې هغه سنوې خبره او دا خبره خو مخکې هم د ډیرو خلکو د خپلې ناګانو داړه نه داسې وینا شوې ده. دا بیا هم په دې باندې د فوج داړه ډیر فخر د خپګانو د دغه
اسماعیل خان صاحب تاسو سوی نه چې د مطبوعاتو او د ریاست د ځنې ادارو سره چې حمید هارون د ډان مشر ویل دا جنگ په کوم لوري روان دی او نتیجه به سوی
زما خپل خیال دی چې دیو خو حالات دا شي دی چې یو پولرایزیشن روان دی خاص کر الیکشن هم روان دی دغه خو سیاسي دغه باندې تقسیم شوی دی د د میډیا بازه خبرو کوم د میډیا زیات تر الکترونیک او اخباری او زیات تر د ټلویزیون چې کوم دغه د غیب کې سیاسي دغه باندې تقسیم راغلي دي. څو خلک چې د ټلویزیون چینل دی یو وړه غدي څو د بل وړه دي یو خدغه تقسیم شوی دي. بل بیا دغه کې چې کوم دی دغه دغه څه شوی دا غي د وجه نو هم له غوډي حالات خراب دي. نو څو خلک دا سیدي چې غدا غواړي او وای چې یو یو ډایالوګ پکار دی یو خبره پکار ده دا ورنګي د ادارو ترمنځ او د میډیا چې کوم دغه دی داغي ترمنځ یو ډایالوګ دغه پکار دی چې د رولز دغه واضح شي چې څه خبره ده څنګه کول یا څنګه نه دی کول. نو زما خپل خیال دی چې دا خبره بکیږي او د اوس د الیکشن مخم ده د سیاسي جماعتونو هم ډېر وخت څخه پام نشته نه په ډېر وخت څخه دا غشت د دې خو زیات اهمیت ورکی ځکه چې ټول توجه په الیکشن باندې ده او بیر خبره شي الیکشن ختم شي حکومت نه وی راشي نو دا خبره به بیا یو ځل روچتیږي بیا به د حکومت خاصي حکومت چې کم دی بیا به دغه کې پدې کې په منځ کې راځي او د مسلې حل برو باشي.
سمدا ډېر مهرباني اسماعیل خان صاحب.
مهرباني السلام علیکم.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یو
202-205-003.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د پروګرام دی هلو وی وی زو د پروګرام کوربا صدقت جان تاسو یو ری بیا هر کله دا پروګرام تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غوري. ګران اوریدونکو دا وخت موږ سره په پروګرام کې مل مکیږي زهیر خټک صاحب د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک سرکار کی د دې اداره د انتخاباتو په پارلیمنت او د حکومت سازي یا د حکومتداري په مدونو کې کار کوي. زورت خټک صاحب ته ډېر په درناوي په پروګرام کې ورکړلې وم. خټک صاحب په خیر علي ډېره مهرباني. خټک صاحب کوم بیره تا د پاکستان پارلیمنت او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا د اسمبلی کارکردګۍ په حق لر سره یو څو مختصر خبرې وکړي بیا به د آینده انتخاباتو په اړه یو څو خبرې وکړو چې د دې کارکردګۍ سرنګ و د قانون سازۍ په حواله
موږ خبره نن کو سپیسیفیکلی کلی نو د خیبر پختونخوا اسمبلی د حواله سره کړو تاسو ته وایم. نو په رستوري یعنی پلیزو کالو کې د 2013 نه والا د 2018 پورې تقریبا 160 بلز چې دي
یو سل شپېته
پلیزو کالو کې یو سل شپېته خیبر پختونخوا سم دي پاس کړی دي. دا پدې کې اهم بیلونه چې دی هغه یو خو د لوکل ګورنمنت سیستم ولا بیل دی رائټ ټو انفارمیشن ور چې کوم بیل دی هغه دی آر ٹی ایس رائٹ ٹو سروسز چې کوم دی هغه موږ ورته وایو هغه بیل دی اکاؤنٹیبلٹی بیل دی احتساب ولا کنفلیکټ آف انٹرسٹ ولا یو بیل دی او ویسل بلوور یو بیل دی هغه او موبایل کوډز جوړول دا د انوایرنمنٹ پروټیکشن دا اهم بیلونه دي چې دا خیبر پختونخوا اسمبلی
پاس کړی
دي په 500 کالو کې.
نو که دغه قانون سازی عمل ته تاسو غوړی نو تاسو غنی چې غنی دا د اسمبلی کارکردګي د اطمینان وړ وو
موږ په دواړه باندې خبرې کو دی حواله سره چې وګورو نو یقینا دا د ساين ور دی خو ور سره کوم دا وکړو زمونږ د اسمبلی ممبران د هغه د حاضرې نو اخر ته لګونی ډیر کوېشن کیږي ډیر سوال نه راوځي لکه کزه تاسو ته وایم چې د فورت پارلیمنتری دغه چې د سلورم پارلیمنتری کال چې د هغه پرفورمنس دا دی چې تقریبا 58% چې دا یعنی ان ایوریج چې موږ وته وای نو زمونږ چې کوم ایم پی ایز نو هغه به موجود یعنی 124 زمونږ ایوان دی یو سلو سلیریشت د پروینشل اسمبلی نو په ای کې ک ایوریج والو نو موږ تقریبا 85 ممبران و ان ایوریج
موجود
پرسنټ موجود بو په ایوان
دا خشره ده
دلته کې سوال نه راځي
دا د حاضرې خشره ده د اطمینان بخښ شره ده کنه
نه دا د حاضرې خشره نه ده دا خونګ وای چې دا خشره نه ده
ها صحیح لکه ممبران یا غړي به د اسمبلی غړي به زیاتره په اسمبلی کې نو کاروای کې به برخه نه خسته او د ادن د چسپی
خاص کر رستنی دا چې کوم شپږ میاشتې کال د اخیری دې کې خو به زیاتر مسلې چې دا کورم براتللې همیشه به کورم
کم
وو زمونږ خو دا یو خبره منشن کول غواړم او دا چې زمونږ زنانه چې کوم ممبران دي هم په قانون سازي کې او هم په دغه کې په دغه په حاضری کې د سړو نه د هغه پرفورمنس هغه کارکردګي خوا
صحیح اوس راځو یو څو خبرې د انتخاباتو په حق لکو چې د جولای په 15مه نیټه کې دون کې دي تر اوسه پورې تاسو سره مسائل ویني په دې عمل کې عمل خو شروع شوې ده د نامزدګۍ عمل پوره شوې ده نو سوي نه چې دا سم روان ده
نو پروسس خو روان دی تقریبا دیمه ته عمر سي دلو لکه اوس دادي چې نومینیشن هر څه تقریبا فائنل شي دي چا چې فارم دی دا غي نومینیشن ریجیکټ شي دي هغه به اوس اپیل ټریبونل ته دي او لاست اخیری تاریخ د دې میاشتې شپږمشتم تاریخ دی او په 7 تاریخ به د دې میاشتې به اخیری فائنل یو ریوایز لیست کوم دی هغه به جوړیږي دا څه به کڅوګ بیا کاغذونه واپس اخستل غواړي نو په 28 تاریخ پورې به د خپل کاغذونه اخستل شي او په 29 تاریخ باندې به یو کمپیرش باندې به د دې به کوم دی خپل سیاسي جماعتونو کڅوګ سیاسي جماعت نه ولاړي کڅوګ آزاد ولاړي نو هغه چې کوم سیمبل دی د کوم نشان دی هغه ورته ملایږي
زهیر خټک صاحب ساسو اداره آیا ساسو اداره په دې هم نظر ساتي چې غنډې انتخابات صفاو شفاف او سدرغلی ټګي پکې نه کېده او کدا سی نو د تیرو انتخاباتو په حق لساسو د ادارې سره نظر
یقین مونږ په دې کار کو او دیزل چې زمونږ کوم اراده دی مونږ په تقریبا 60,000 زمونږه ابزرور به وی زمونږه داسې کسان چې هغه به د چا مطلب سیاسي جماعت سره به تعلق نه ساتي د دې حواله سره ټول ملک کې زمونږ تقریبا 60,000 کسان به زمونږه ابزرور وی چې هغه به د الیکشن د ټول پروسس ګوري هغه به موجودي او دا به باقاعده الیکشن کمیشن د ته اکریډیشن کارت ورته وي هغه به باقاعده دیتا ایشو کیږي د الیکشن کمیشن طرف نه نو موږ دا ټول موږ د دین وروستو په 2013 کې الیکشن کې هم دا پروسس کتلو او د 2008 الیکشن پروسس هم موږ کتلو. یقینا موږ دا پروسس خبره کوم چې پروسس کې دا موږ دا وایو چې دا ځکه چې موږ کار کوو نو موږ وایو د فیکټ اینډ فیګر سره خبره کوو. موږ سویپینګ سټیټمنټ نشو کولای نو موږ سیاسي جماعتي چې موږ دا خبره وکړو موږ کوم خبره به کوو. موږ د پروسس خبره کوو ځکه چې موږ ټول پروسس ګورو چې آیا فارم 14 ملو شوی دی که نه دی ملو شوی، فارم 15 ملو شوی دی که نه دی ملو شوی. دا ټول سیزونه موږ پروسس کتل غواړو، پوسټنګ ترانسفر باندې نظر ساتو چې آیا پوسټنګ ترانسفر کیږي که نه کیږي. نو الیکشن او کوډ اف کنډکټ چې کوم الیکشن کمیشن دی دا غي وایلیشن ګورو چې هغه وایلیشن څومره کیږي. دا ټول سیزونه باندې موږ نظر ساتو.
صحیح ده. زهیر خټک سے انتخابات رانی زیدی او مونږ به تاسو نه امید لرو چې په راتلونکو ورځو کې به مونږ سره راځي په دې موضوع بر اثر خبرې ترې کوي. یو خبره د انتخاباتو په حق لچ عام پام توګه کیږي په ټولنه کې نو هغه داسي ګڼل کیږي چې ګنې بس یو امیدوار دی هغه درېدل دی د خپل ګټو د پاره پکې امیدوار دی او زما پکې سه یو عام سړی دا سوچ کوي چې زما پکې سه نشته دی. نو د عام خلکو د ولس د پوهنې د پر آیا تاسو څه ویل غواړئ چې ګنې په انتخاباتو کې برخه اخیستل څومره اهمیت لري د یو شهري د پاره؟
زما څه خیال دی چې دا چونکی زمونږ یو مورال ریسپانسیبلټی دا اخلاقي ذمہ داری دی چې موږ د الیکشن په ورځ روزو د خپل رائے دہی چې دی حق رائے دہی چې دا استعمال کو ځکه چې زمونږ د ووټ په وجه یو د ملک تقدیر بدلیږي. زمونږ د ووټ په وجه یو ښه سړی پاس کېدی شي او کوم چېرې دا ووټ کاست نه کړل شو مونږ دا زمونږ د خلکو ډیر ډایلیما ده اسپیشلی د اربن کلاس کوم خلک په شیرونو کې اوسېږي چې هغه د الیکشن په ورځ باندې چې کوم مری او سواد تلاټ شي او ویزر دا خو زما په ووټ ست د انقلاب برازي نه
هر یو سړی دا وایي هر یو سړی دا وایي
پاس کېدی شي او کسل کېدی شي.
بالکل. نو تاسو غواړئ چې غنې خلک د پزیات شمیره کې برخه واخلي او دا داسې عمل نه دی چې غنې د خلکو په کیسه ګټه یا تاوان نشته؟
بالکل. او دې سره سره زه یو خبره ډیره ضروری کړم چې د الیکشن کمیشن یو څو سیزون ډیر زیات مینډیټری کړی دي د غدي او کز لکه ک چرته 10% کم پولینګ شو په کوم یو کنسټیټوئنسی کې حلقه کې نو د هغه الیکشن به نر یعنی د زنانه ووټ
ها د زنانه یو وازه نو
ک زنانه یعنی یا چرته پرې نه خولي شو الیکشن ته یا 10% کم وشو نو دا سی الیکشن بچ کوم دی هغه به نن الوالډ وی اب ختم هغه بیا ری الیکشن کی ور سره پدې الیکشن کې نوې سیس بل دی چې کوم خلک معذور دي او چا سره د کمیشناتی کارت دی او پاغي باندې د معذور لوګو موجود دی. ٹھیک دی. نو هغه کس چې کوم دی الیکشن کمیشن ته د ډیسټریکټ الیکشن کمیشن ته یو درخواست ورکول شي چې کوم کې زه معذور یم زه ووټ نه شم کولای په دې وجه دی ماته چې کوم دی پوسټل بیلټ سہولت مله شي دا په پیل ځل په دې 2018 الیکشن کې بدل
لکه د ډاک په ذریعہ باندې خپل ووټ استول
شي کې دا موجود دی
غد ډاک په ذریعہ خپل ووټ استول شي.
جی جی بالکل
پوسټل. او دا تاسو وایئ چې دا وړم به ځل دی چې دا سې کیږي
دا په پیل ځل کیږي به.
صحیح ده.
دا سہولت مخکې صرف سرکاري ملازمینو ته وو او دا په پیل ځل چې کوم نه هر هغه سړی چې معذور دی هغه سره شناختی کارت دی او داغه په شناختی کارت باندې د معذور لوګو موجود ده.
تاسو وایئ چې د ټرن اوټ لپاره
دا سہولت نه
د ووټونو د تناسب لپاره چې د زنانو لپاره د 10% کوم حد ټاکلې شوی دی د دې اثرات تاسو وینئ چې ګنې رامنځته شوی دی څه فرق پرېوته دی؟
یقینا ز تاسو ته لړ مثال د اوس په دیر کې دا عمل او شلو دیر کې 2000 د بلدیاتی الیکشن چې کوم دی هغه په 3000 د بشو یعنی ری الیکشن او شو یو ځل الیکشن او شو د 10% کم ترن اوټو نو الیکشن کمیشن بیا الټا اورډر ورکو چې تاسو ری الیکشن وکړي. دویم ځل باندې بیا سیم د غو شو الته غي بیا او ما خلک راغون شو او زنانه منې کړې د الیکشن الیکشن کمیشن په دریم ځل باندې بیا د غو کو اورډر وکړو په دریم ځل الیکشن الته شو الته زنانه راو دي ووټه کوست کو.
صحیح ده. ډېره مهرباني زهیر خټک صاحب. مننه. ګرانو اوریدونکو دا زهیر خټک صاحب د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک نومې ادارې چې په انتخاباتو باندې نظر ساتي او غوښتل چې ټول شهریان دې په زیات شمیره کې ووټونه کې برخه واخلي. ګران اوریدونکو هم په دې ځای د نن ورځې هلو وی وی پروګرام وخت سر ته رسی. زه کوربا صداقت جان د پروډیوسر نایت سار سره تاسو ته اجازه غواړم. د لا پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردې دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.